زموږ غږ له آزادې رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د باغدري په نوم د تولیدي برېښنا په یوې نوې پروژه کار کوي چې په اوږد مهال کې به 240 میګاواټه انرژي تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې سلاکار انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې په اړه څېړنې د المان د فیشنر په نوم کمپنۍ کړي او د پروژې بشپړولو ته به افغان سلاکاران هم وګمارل سي.
د باغداري پروژه به پر اتلونکو کې د برښنا د تولید لوی پروژه وي چې څېړنې تر سره شوي او ټاکل شوی چې تر اوو یا اتو کلونو پورې به بشپړ شي. دا د نغلو، کجکی او سلما له فابریکو وروسته لومړی لوی د برښنا د تولید فابریکه ده.
شغلی معیار وای دغه پروژه به د 1.5 میلیون ډالر په لګښت جوړ شي چې لګښت به په ګډه حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه ورکوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وای اوس مهال افغانستان د قرقل پوستکو صادرات د تیر په پرتله ښه سوي دي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د کره ارقامو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې قرقل د هیواد د صادراتو عمده برخه جوړوي. نوموړي وایي د قرقل د پوستکو د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره به له مالدارانو سره مرسته وکړي څو د قرقل پسونه وروزي.
او کال په کال زموږ امید دا چې دې ته به پراختیا ورکوو او دا یو عمده قلم دی زموږ ساتنې قلم.
شاغلي کومکي وایي تېر کال له افغانستانه 1500 د قرقل پوستکي فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک بهرنۍ پیسې په ځانګړې توګه ډالر کم بازار ته باسي، چې له امله یې په دې وروستیو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو پیسو په وړاندې کم سوی دی. د دې ټولنې غړي حاجي احمد شاه حکیمي ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې د بهرنیو پیسو لوړه بیه د خلکو پر اقتصاد او د موادو پر بیو هم اغیز کړی دی. دی وایي اوس مهال دوکانداران پر خپلو اموالو په ځانګړې توګه خوراکي توکو بیې لوړې کړي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني شل پوله، یو یورو 15 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپېته پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني، زر ایراني تومان 12 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم نور راپورنه د باجاور ایجنسی په ماموندو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د حکومت یو پلوي قبایلی مشر وژل شوی دی. پر د سړک د غاړې بم چاودلی، له ده سره څو نور کسان هم وژل شوي. ذبیح الله شفق له پیښوره راپور راکوي.
ډیورن کرخې ته څیرمه د باجاوړ ایجنسۍ په مامون سیمه کې چارواکي وایي چې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ایجنسۍ امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په سهار د باجاوړ د مامون په زاګۍ نومي سیمه کې د یو ځای قبایلي او دامن کمیټې د مشر ملک محمد اجان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. د دوی په خبره چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول چې له امله د ملک محمد اجان موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. د باجاوړ ایجنسۍ یو ځای خبریال چې پیښې نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو په اړه وویل. دا سیمه ایزو امنیتی چارواکو په وینا چې امنیتی ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د باجاوړ ایجنسۍ په مرکز ښار کې د دولتي روغتون یو چارواکي د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ټول مړي دغه روغتون ته وړل شوي چې تر لومړنیو پلټنو وروسته به کورنیو ته ورسپاري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د غور ولایت په چارسدی سیمه کې سلګونو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله کړې او ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. بله غفوری صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟ لطفا لنډ راته ووایئ. فکر کوم چې زمونږ خبریال دی په غور ولایت کې، له ده سره مو که زمونږ غږ اورې غفوري صاحب، د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ما عرض سلام را خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. همین لحظه جنگ به طور شدت روسیه 400 در اطراف 5 کیلومتری جریان داره. نیروهای امنیتی در دفاع هستند. به قول مسئولین امنیتی اینا امروز یک کندک کمکی هم روان کردند، در ساحه هست و قرار اطلاعات که به ما رسیده بالاتر از 24 نفر از طالبان کشته شده و طرفات کشته و زخمی نیروی امنیتی هم به 9 تن رسیده. این لحظه به قول مقامات کمیته جنگ یک کم از خود مرکز اولسولی فاصله گرفته، در 5 کیلومتری جنگ جریان داره و کمک های هوایی هم فعلا رسیده در محل.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. عبدالقدیر غفوری په غور ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریالو چې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حمله په اړه معلومات راکول پر چارسدی سیمه. اوس هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځو. موږ د دې ونی خبرونه په خوست کې د خځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوست د خځو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراج لاس وایم او په خپل پښتنو هم پایل کو. زموږ اوله پښتنه د خوست د خځو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د خځو د زده کړو زمينه برابر ده، مشکلات نشته. کولای شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولای شي، په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمينه برابر ده، مشکلات نشته. خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرتسالاري ده او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولای دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضې کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزی، اشپزی او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د خځو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د خځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د خځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د خځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګوره خوست او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، هو موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو. په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته. او موږ خپله هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامې لرو، د عامه پوهاوي لپاره د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې ده چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حده پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې. همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کېږي. هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوئ درس مه وایي، ځکه چې دا زموږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی. او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅه کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وینشته، دې له خاطر چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم، ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شو. موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنې لري، ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا